د ماشام شپږ بجې شوې. احمد شیبر امداز د رډو په ماشام نه خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو ویان وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پکار وو چې د دوی د حکومت ته په رسمیت پیژندلو په اړه بحث شوی وای. زپیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې نن لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار وه چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په آزادېدو او د دوی د حکومت ته په رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای او حل لارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو وه د سېشنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري نه درومي. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک غړي نن طالبانو نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم اسدی رډو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولې دی او کله چې په خپل جولیا پارسی نیوله د حقیقت کورې تلاشي کړي او یو شمیر اسناد هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بل غړي ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې له هم د طالبانو په بند کې ده. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د نیپال کرکټ لوبډلې په شل وریزه لوبه کې د افغانستان د لوبډلې جوړ کړی ریکارډ مات کړ. نیپال نن په شلو ورونو کې له منګولیا سره د لوبې پر مهال 344 منډې جوړې کړې. افغانستان په 2019 کال کې په شلو ورونو کرکټ لوبه کې د آیرلند په مقابل کې 288 منډې جوړې کړې وې چې تر ننه ریکارډ وې. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په وټان کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې 88 کسان وژل شوي دي. د دغې جلا غوښتونکې سیمې استازي ګیګام ستیفانیان ازادي راډیو ته د 88 کسانو مړینه تایید کړه او ویل چې تر اوسه یوازې د 21 قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی وو چې د وژل شویو کسانو شمیر 125 تنه ښودلی وو. چارواکو وویل دغه چاودنه د دوشنبې په ورځ د ستیپان کریت شار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانګ کې هغه مهال رامنځته شوه چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره پولیکو کې ولاړ وو. تر اوسه د دغې چاودنې علت نه دی څرګند. ازربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورنو قرباخ سیمه کې چې نړیوالې د ازربایجان د خاورې برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. د کاناډا د پارلمان د استازو جرګې رئیس انټونی روټا پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمن نازیانو په ګټه جنګېدلی اوکراینی پوځي استایلی وو. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د کاناډا له پارلمان څخه د کتنې په مهال روټا د خپل د خپلې ولسوالۍ یو بوډا اوکراینی مهاجر د اتل په توګه وستایه. خو روټا وروسته له هغې د استعفا له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شو چې څرګنده شوه چې هغه اوکراینی بوډا کډوال د نازیانو سره تړلې نظامي واحد کې دنده ترسره کړې. دا سجی راډیو د خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کمومره افغان جنو ودونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د فقر او بېوزلۍ له امله دا ودونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او افغانستان استازیو لفظي شخړه کړې ده. دا جزئیات هم درسره شریکوو. په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمیدو په برخه کې اندېښنې زیات شوي دي. په دې برخه کې یو ویډیوي راپور لرو او په ورته وخت کې مو د افغاني له سبات خبرو او د سپورت لډګره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري ټولګه په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتلی شي او په ازادي رادیو کې په منځني صفو دولس شپږنیوي اوریدل شي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن اتیا زرنجونی واده کولو ته اړیستی وي. لانا زکی نو سایبا د څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته وکړې. جزئیات للیمې سپیشلیست.
نه په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی امارات او استازي لانا زکی نوسی باوی اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. تر دې کچې چې نوموړي په خبره فقر تر 8000 انجونې واده کول تار کړی دی. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او انجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د انجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دویم کال په غبرګولي میاشت کې احصایې ملي ادارې ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ مخکې ودونه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایه رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره دا هم وایي چې افغان ښځو ته ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات بللي دي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقونه کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنه برخه ونه ګرځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ته اندېښنه ښکاره شوه چې په افغانستان کې کم عمر نجونې ودی شي او علت فقر او بېوسلي ده. بل لورته د امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د استازي او د افغانستان د استازي ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ د دې لفظي شخړې جزئیات تسنا کړ په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان په اتاویایم غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ ترسره شوه د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي نانندري. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي نانندري وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د خپل حکومت دریځ پداګه کړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه دی د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دی په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لرې کړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستاني ډیپلومات د دې ترڅنګ د هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هېچا استازیتوب نه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق وویل دا د افغانستان استازی دی او د افغانانو د درد او غم په حق له خبرې کوي، کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنې ځوریږي چې دوګونی لوبي کوي. د نوموړي په خبره له یوې خوا دوی وایي چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو او له بلې خوا په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال شي. خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا یو لوی بې‌نظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړې څو په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په ملاتړ تورن دی، که څه هم اوس مهال د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهرا د پاکستاني طالبانو پر سر اړیکې ترینګلې ښکاري او په وروستیو کې دواړو لوریو پر یو بل تورونه لګولي دي. د سیاسي چارو یو وکال پوه صلاحالدین سیدي وایي پاکستان نه یوې خوا افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي، خو له بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته لابي کوي. د سیاسي چارو بل پوه احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق دا هم وویل چې له 2 کلونو راهیسې له کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی په دې هېواد کې بشري، سیاسي، ټولنیز، امنیتي او د بشري حقونو وضعیت وضعیت خراب شوی دی. هغه ویل چې اقتصادي او بشري کړکیچ له هم ژور شوی او اوس مهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سره سلیم نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د تشاک د اوبو کمیدو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او دا خبره یې کړې ده چې په میلیونونو افغانان تهدیدوي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمبود ویډیو راپور سره ګور.
د اوبو کمښت د کابل په ټولو څندو کې اوس په سرخوږی بدل شوی دی. د کابل په لویدیځ سیمه کې دغه ستونزه تر ټولو زیاته ده. د کابل دریمه ناحیه چې اوسیدونکي شاوخوا زر کورنۍ ته رسېږي، د اوبو نشتوالي له امله دلته راټول شوي دي. دوی وایي چې د سیمې څاګانې وچې شوي او د خصوصي شرکتونو د څښاک اوبه له نلونو څخه هم اوبه نه ورځي.
چهار ماه پیش نل گرفتم.
ما سلور میاشت وړاندې د نل اوبه واخسته. 15 کلن قرارداد یې راسره وکړ. درې میاشتې اوبه راغلي او له هغه وروسته اوبه مو وچې شوې. تر کله یې په پیسو واخلو؟
په کابل کې د اوبو کمښت تر ټولو بحراني کچې ته رسېدلی دی. دغه وضعیت د کابل لویدیځې سیمې اوسیدونکو ژوند سخت کړی دی.
هر روز ټانکر او میخریم.
هر ورځ د اوبو ټانکر اخلو، لکه مې کړو د ورځې 300 افغانۍ عاید لرو. دا پیسې اوبو ته ورکړو، کور ته سودا واخلو، څه پرې وکړو ستاسو په نظر؟
د طالبانو اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو تخصیصیه کېدونکې برخه په اکثرو سیمو کې وچې شوي او اوس مهال اوبه د ځمکې له ستراتیژیکو برخو راایستل کېږي چې ډېر د اندېښنې وړ دی. دا په داس حال کې دا چې افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ادارې ویلي چې د څښاک اوبو کمښت له امله میلیونونه کسان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. دغه ادارې د دغه وضعیت له امل د جګړې دوام او د اقلیم بدلون ښودلی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو دا خبری مجله د فیسبوک لاله په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. افغاني تباور شو. بلومبرګ رسنۍ په تیرو دریو میاشتو کې د افغاني د ثبات خبر ورکړی دی. دا رسنۍ وایي چې علت له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دي او همدارس له منځنۍ آسیا سره سوداګري منظمه شوې ده. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ څخه.
شیبر صاحب تاسو ته سلامونه او آزادۍ ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بلومبرګ د راپور له مخې افغاني بانک نوټونه په نړیواله درجه بندۍ کې د ثبات له پلوه د نړۍ په سر کې ځای لري. بلومبرګ رسنۍ په یو راپور کې لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9%
له ابدي سپورمي سره مو رابطه قطع شوه. د بلومبرګ د راپور په اړه به وړاندې په خبرونه کې بیا هم کوم رابطه ټینګه شول معلومات ته سره شریک کړو. خو اوس لې به خبرتیا ورسته یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناګورنو قرباغ له سیمې ارمنی تبره په وتلو دي. د دې خبرې مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هلته یو 14 شوې ده او تلفات هم شته دي. ارمنستان وایي چې پولیسونو زره کسان په زور له ناګورنو قرباغ سیمې د ازري ځواکونو د فشار له امله وتلو ته مجبور شوې دي. تفصیل له فريدې سیال څخه.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ټول لدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په اړه لیزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې آذربایجاني ځواکونو تیرونی په دې لانجمنه چله غوښتون کې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې او برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمې ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. ګریوان کې د صدر اعظم ویان دی نازلی بغدا ساریان نن رسنیو ته ویل چې تر نن سهار پورې ټول ټال وسل به خزر او یو سل 15 کسان چې په زرها او په نګرو پر کرباخ سیمه کې لخپل کورونو کټه کېدو ته مجبور شوې دي ترمنستان خاورې ته داخل شوې دي هغه زیاته کړ چې دغه بې ځای شو شاوخه اته وی زره رسمند ثبت شوې دي آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د یو اوربن لټینګیدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په څلور وشتمه رمضان ته خزیدلې وزنی لوی لار د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه یې کوله لسیمه څخه وتښتي باکونه نو ویل چې په دغه چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل د دوی لوري د پوځي پرسونل یو سلو 29 غړي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په ویلامې کې ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې 1500 نور سرتیری ټپیان شوی دی په عین حال کې د دغه چلاغښتون کې سیمي استازي ګیم ګام استيفانيان نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د تیلو پیو ټانکی د وړمې ورزي په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینې تایید شوې ده تر دې مخکې رسنۍ و در افغانستان د روغتیا وزیر د په حواله باندې د وژل شو کسانو شمیر 115 نه خوتلی و دغه 14 د دوشنبه په ورځ د ستېپانا کریت خار په یو څنډه کې د تیلو پیو ټانکی هغه محل رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکو کسانو د تیلو د اخیستلو لپاره په لیکو کې ولاړ و د نګورو کراباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک آذربایجان څخه وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دغه سیمه کې چې دوی ترلاندې کړي د ورشیو د سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې حاضرګونه هغه ارمنی ټبره اوسیدونکو چې خپل کورونه پریښودو ته اړ شوي دي د هغوی وضعیت وڅاري باربوک دغه راز ویل چې پریکړه یې کړې د خپل هیواد بشری مرستې چې دغه د سره صلیب نړیواله کمیټې له لارې د هیواد سره کوله ل 1.5 میلیون یورو څخه 50 میلیون ته پورته کړی همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلنکن هم ویلي دي چې د آذربایجان له ولسمشر یې غوښتي دي چې باید د نګورو کراباخ سیمې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي شي برسه
مننه فریده جانې د ناګورنو کراباخ وضعیت د دې سربېره کړکې چنده چې آذری ځواکونو د غلنجمن سیمه نیولې ده ناګورنو قرباخ سیمه په اصل کې د آذربایجان خاوره ده خو هلته ارمنیان ووسی او دا ارمنیان دا ادالري چې دوی د آذربایجان برخه نه دي دوی له ارمنستان سره ارتباط لري اوس چې آذری ځواکونو دغه سیمه نیولې ده له دې سیمه پولیسګونو سره کسان مجبور شوي دي چې ارمنستان ته کډوال شي
ل خبرونو ور اخوا
دا سدی رادیو د ماشمنی خبری مجله په منځنی صف 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري او تاسو دا خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی اوس په د سپورت نړۍ ته مخ کړو ل بختیار ساحل څخه به واورو چې د سپورت لډګره تازه خبرونه څه دي
د چین د سیاسي سیالیو په ترڅ کې نن یو ور بیا د افغانستان د تیکواندو دوه لوبغاړو سیالي تر سره کړې حکمت الله زین او امید سحاق د خپلو سیالیو لومړنی پړاوونه وګټل خو په دومو پړاوونو کې له خپلو سیالانو ماتې وخوړې او په دې سره له مخکې تک پاتې شول یا د دوه لوبغاړو ونه کړای شول چې د مډالونو پروسې ته داخل شي دوی له نیمه پایلوبو او له منځلوبو وړاندې له سیالیو بهر شوی دي باید ول شي چې په دې سیالیو کې یو بل تکوندو کار لا هم پاتې شي خپل سیالي تر سره کړي او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن په یو دوستانه سیالي کې د ماليزیا هیواد پر وړاندې خپل سیالي برابر پای ته رسولې ده د غست سیالین د ماليزیا په قربتوب تر سره شوې ده چې دواړو هیوادونو یو یو ګول وهل ده د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو بل دوستانه سیالي هم تر سره شي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې سپتمبر میاشتې په 19مه نیټه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ تمریناتي سیالي ترسره کوي. کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې لوبډله یې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله یې ښودلې ده چې دا ځل به په 500 ورځې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډله یو مختلف لوبډله وي او د نورو کلونو په شان به نه لوبیږي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
ل بختیار ساحل څخه په مننه چې د سپورت له تازه خبرونو یې خبر کړو. دا ساده راډیو د خبری مجله په منځني سپد 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به مو د متی ولا ویسا له بنده د متی ولا ویسا او ندا پروانی د شزینه فعالې د خوشکې دو لنه یو هڅه خبر کړو. یو شمیر کسانو له طالبانو غوښتي دي، یو شمیر سازمانونو البته په سرګند ډول د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا کسان له بنده خوشی کړي. خو مخکې تر دې چې راپور ته مخ کړو، د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پد سلام. اسلامي امارات سمور دا غشتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو کې چې ولې وی ولې ټکی ولې زندانی کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع ده. ای دا کده دوی په اولادو باندې اسلامي امارات د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی صدا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشینان دا پر چی شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مداوښتنه ده د شهیدانو او مومنینو پیسې ورکي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي، مطلب د یو نفر یعنی چې 14 کله عمر یا سن ولري کارونه نشته. که ګرځوی 6000 او 10000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځولې دي. 22000 روپۍ راکړل دي، د نورې تقریبا 35000 روپۍ د نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالات ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د مالونو او میوینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د فعال متی ولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. همدارزه ویلي دي چې ندا پروانی چې د شزو فعاله ده باید له خپل خاوند او څلور کلن زوی سره چې پورستیو کې طالبانو نیولې دي له بنده خوشی شي. په دې ترڅ کې د بی پولي خبریالانو سازمان د افغان نژاد فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له فریده سیال څخه. فریده جانې
مننه شي برسه بیا سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلي د بخنړيوال ساسمان یو زل بیا د قلم لار ټولنې د مشراو د زده کړو د حقونو فعال متولا ویسا د اعتراض کوونکې مېرمنې ندا پروانی او د هغې خوند او د غشان د هغې کوچنی زوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه ساسمان د چهارشنبه په سهار پر خپل ایکسپانه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومان لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو خپره کړې ده. ورسره لیکلي دي چې نن د پوهنې د حقونو لپاره د یو وفال متی ولا ویسا چې د جنو پرانسته کړو د بندیز د اعتراض د دلیل لامل د طالبانو له لوري نیول شوې د شپږ میاشتې پوره کیږي. د قلم لار ټولنې خړی مرزي حافظي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له هم د ویسا د نیول کېدو په اړه دوی او د دوی کور د متی ولا ویسا کورنۍ ته وضاحت نه دی ورکړل شوی چې متی ولا ویسا په څه جرم باندې نیول شوی دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا له طالبانو غوړي شه د متی ولا د ویسا د خلاصونو او د هغه د برخلیک په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي وي سات د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز د یوې معترضې میرمنې ندا پروانی د هغې د خاوند او څلور کلن زوی پر نیول کېدو خواشني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ندا پروانی د هغې میړه او زوی ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرط څخه راخوشې کړي. د خوجوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې دا کړې وه چې پروانی د هغې میړه او ماشوم د تیرې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغې د کور مخې ته د طالبان لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د سرغړونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپلو خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف یو ځل بیا د طالبانو له زندانه د
دا راپور مهم هم دومره وو. فريدي سيال دا جزئيات له تاسو سره شریکوله. البته د دې خبري مجلې په سر کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د شزو د خود جوشه تحریک یو بل فعاله او د دې خورزنګ د ماسیسونو له جملې څخه یو غړي جولیا پارسي نن په کابل کې نیول شوې ده. د دې خورزنګ یو غړي لیلا بسیم نن ازادي رډو ته یو پیغام راستولې ده. په یغه کې دا خبره تایید کړې ده چې جولیا پارسي نیول شوې ده او د جولیا پارسي زوی هم د کار په محل چرته وو، کار یې کاوه خو دا جزئیات نور نه دي ورکړي چې څه کار یې کاوه. هغه هم طالبانو نیولې ده او د میرمن وایي چې د لیلا بسیم وایي چې د جولیا پارسي کور د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي شوی دی او طالبانو یو شمېر اسناد هم د دې له کوره له ځان سره وړي دي. او مخکې مو په راپور کې دا واوریدل چې د خود جوش حرکت یو بل غړي ندا پروانی له سباندې اونۍ رئیس د طالبانو په توقيف کې ده.
زنه په یم شتي ولې دا مکتوب ته اجازه مې ورکړي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبو
کچېری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی.
د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې په کونړ کې د ډیورند کرښه دواړو لوري ته مو د یو شمېر افغانانو لاندې شنو خبره وو چې دوی وایي لارې باید پرانستل شي.
د کوزی پښتونخوا د ناوګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي بزادي رادیو ته ویل د ډیورند کرښه دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره تګ راتګ بند شوه او سوداګري ختمه شوه ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې باندې پښتنو سیمه ایز روزګار هم روانو. د غرنګ تر د پیښور پورې د ملکند ویجن پورې د تجارت او د سوداګرو جوپی قابلیت پر سامانونو سرتللی. د ډیورنډ په کرخه دوان یو خو پښتانه یو کروڑ خام قبیله آبادی دي. د دې چون جوګ سماج د مات شوه دي، تګ راتګ بند شوه دي او دغه په نتیجه کې خو یار جوړه ده او د غتیار د بدمنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته ویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خدا سیمه بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل، دا یو بل جبر دی. ردی سیمه په پښتنو باندې دوه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغه کې زی په زی باندې وسلوې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لوې لار ده، دغه په دیر کې بین شای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان ده، په مومندو کې ګوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وای د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې به تکراروي.
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارځي قام دواړه تر ته دی، مامون قام دواړه اڑخون ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کوم دی زمنګا قامی مبارزم چالو ده او عوامی نیشنل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامی نیشنل ګوند مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لارې ډیره وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ لامل بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نیشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړې خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو